یو وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. په دې برخه کې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړي خپرونه مهیروي. د افغان ښځو پر ټولنیزو او بشري ستونزو مو تمرکز کړی دی په دې خپرونه کې. خو مخکې تر دې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوډواره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام پاڼې له لارې دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د پیغمبر په اړه د هند حکومت د یو ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثر اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارز پروان په سیمه کې پر ګوډواره په برونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. دغه برید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په ګډون یو شمیر لورو په کلکه وغانده. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوډواره پرونی برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. هندي رسنۍ وایي د هند حکومت د کابل په کارته پروان کې د افغان سکانو او هندوانو پر یو عبادت ځای له برید وروسته تېره شپه ناوخته لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت تر اوسه رسما دا خبر نه دی تایید کړی خو هندي رسنیو د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله دا خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا راستنیږي او د فساد دوسیې لري که څوک پر ضد دعوا لري یوازې کولی شي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې هغه مخته یوړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرداری ورکړی چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونو ته وغځیږي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیبرودونیسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک تر رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلی چې افغان شزی دا محل سختو بشری او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing today.
اجازه راکړئ واضح ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلی همدار از لش پجم ټولګي د پورتنجونز د کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشو دل او دی وویل چې دغه کار یو اشاریه یو میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخه کړی دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شذو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښوونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم اردو د خپلو میلمنو پر لور باندې استاده لیما همدرد له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. همدرد صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول مینهوالو ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی ویلي دي چې په افغانستان کې مهال د ښځو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیزو او بشري ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د ښځې په اړه ووایم چې ښځه هغه مقدسه کلمه ده چې هر څومره په اړه ووایم بیا هم کمه ده. ښځه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کېږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته ماتالاري فرهنګ وجود لري، یعنی د ښځو ونډه نسبت و نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې، حتی ورځ تر بله د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
استاد حفیظه اصولي هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی ویلي دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، و زوال خپل سلامونه او سلام تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او ستاسو ته د خبرو په تبات. بله، و زه هم موافق یم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي. دوی په دې نه پوهېږي، کاشکې دوی طالبان د قلم د توکي په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه چې دوی په دې پوهېدی د دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه واو. د دوی دوی خپله په خپل پښه تېشه وي، نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیواله څه ګلمان یو، دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولی سوای او دوی زموږ دپاره هیڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د نجونو د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته، اغل دی د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکی امپارن ته او د راډیو ټولو مینوال ته سلامونه او نیک وړاندې کوم. خدای دې چروغ جوړ او د افراد جمع مپرسنوي.
لکه تاسو چې واورېدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی ویلي دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږئ زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقونو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نهه نوي کال نه تر دې کال پورې چې 1401 کال دی، د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږئ چې په افغانستان کې د کورونا ویروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د ښځو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شول، د هغې نه وروسته د 2014 کال کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغې کې هم ستونزې خاصتا د ښځو ته راپای ولاړې شوې، او اوس هم چې دغه د 2001 کال د جوزا میاشتې اخره شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ، یعنی د نجونو په مخ، چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي، د دې په مخ دروازې بندې دي.
او دا یو لوی ننګونه زما په نظر او منګه په دې خبره مخکې ګلم الهام یو چې ټول ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې کوزه تر منځ کېږي سره د دې نه چې افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی نه ثابت ټول اسلامي دی خځې هغه وخت کې هم په ایجاد کې راتللې مکتبونو ته او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې تر حالانه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي تاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده دغه یو مشکل نه ده ستونزه نه ده ښځو په وړاندې
مننه ډیره صافی صاحب بلې زه بیرته تاسو ته راځم لیمه هم درد صاحب زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس خوندې شدې چې د افغان شوو د پاره ځینی بیانات ورکوي دوی وایي چې باید د شوو ژغ پورته سی او د دوی حقونه ورکول سی په افغانستان کې او دوی وایي چې موږ امید لرو هیله لرو آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست امید ستا کوم او هیله ستا چې باید شونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې
بله او زه د دې سره هم نظر یم ځکه شرایط په دغه رقم ادامه ولري هو کله زلا ناهله کې جمع تر اوسه دی دې ځای ته نه دی رسیدلې تر اوسه یو تسنیم نه دی نیول کوم مخکز مون مل مخور چې ول چې دې تر اوسه د لباس په ان کې تر اوسه کوم څه کړنه نه کړې نو کچيري شې د توان د ورکول سینا په ټولنې کې د دې ته حق حقوق ورکول سي د دې هغه څومره چې حق لري په ټولنې کې هغه دې خپل هغه درد بیان کړي شې نن دې محروم دي دې څومره د افینه په څنګه شرایط کې دې قرار لري خو دې تر اوسه دا نه دی ورکول سي دا ټول کدې ته مثلا دغه زمينه مسایل چې دې خپل هغه مشکلات وایي څومره مشکلات تر چې دې مخ په ستونزې سره په دغه سیالت کې چې دې تر دغه ولسم څنګه پورې رسیدلې دي څومره د دې تمر کړهونه سره بدی مختصوي وي یعنی پینن موږ اټیا کیسه د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه راځي ځکه دا یو قسم زهي فشار لاندې دي ځکه په دغه تلويشت کال کې جنگ د سي آرام زهي د آرامش نه لري کچې د دې په دغه زمينه مساعده سي چې دې خپل په خپل ودریږي او اقدام وکړي او یزای ته ورسیږي نو خو به تر به نو زما د نړیوال سازمان څخه هم دا ایله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د شوزو د شونځي په برابر یو ټیم اقدام وکړي
اصولي صاحب تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همدارز ځینی نور د بشري حقوقو ادارو او حکومتونو ځینی استاذ د افغان شوز په اړه اندیشنه شي دوی ور باندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو د غونډه چې میشل باشلې پکې خبري کړې دي تاسو په نظر آیا دا به کومه مثبته نتیجه ورکړي د شوز په برخه کې په افغانستان کې
دا وسام دې غلي ناس پر یو کال کې موږ ګلمن د غزه جهانيان سم جهانيان ډېر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لا سره وي دې کدا خبرې ولنه چې په واقع قرار نشي نو ځکه دا خبرې د مثبت دي موږ امید لرو چې دا څه غونډې او دا څه فشارونه پر دې باندې راوړل شي ګوندې خدای دې په دې پوسی چې لکه چې خپل موبایل چې افغانستان مکاتب ګرځې په اسلامي جواب راکړل هیڅ مشکل په مکتب کې موږ نه دلو دی د اخلاقي له هازه له دې اسلامي له هازه هیڅ مشکل نه دلو دی دې خو دا ته باید پام وکړي چې د خدای دې نوش چې شي د دې تر اوره دا چې ګور باید په کور کې ته کښینو که ووښه یو نه یو انسان به د خلاص په کور کې کښینې هغه خپل کار کوي دا په مکتب پورې اړه نه لري د کور کولای شي دی جواب ووزي نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیا شي دې د مکتبونو د جهانيانو ته د غوښوري سي ځان دې په انځو کې پرېږدي او مکتوبونه د دې جنو پر مخ خلاص کی موږ امیدوارو چې دا کار وشي او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دادی خصوصا د کلی مشران د ولایتونو مشران با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نکشي زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی بیدیم ټول سی عرب ولایت تاسو مسلته مې توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی، آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسو دولت نیمګړې کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دې دي د قندار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران دي راټول سي او دغه موضوع یې طالبان ته ووایي، غونډې دې وکړي، ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي، یو عالمه ښځه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟ یو بې سواد مور ښه اولاد تربیه کولی سي که یو بې سواده مور؟ وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي، یعنې د کور مشکلات یو باسواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي. نو دغه ګرد مشکلات دي چې دی ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاهه، هم د فرزند د اولاد د تربیې له نګاهه، د هر نګاهه دی زموږ هر ځوان چې فرزن پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم، څوک باید واوسم، د کورنۍ دپاره، د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم. نو دا خو یو امید دی، دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني. دا ګرد دغه وژل خو ځم فرزن د معلمین و د هغه نماینده او استادم وم. نو دا شیان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري، یعنې باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته. دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم. خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي، بیا خو اوس تاسو پوهېږو. نو دا خو نو دا شکل زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي، نو دا خلک خدای ووش څنګه کېږي.
مننه اصولي صافی صاحب، تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم. تاسو د اصولي صاحب خبرې واورېدلې، دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دغو ستونزو حل ولټوي. تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د ښځو د پاره نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کړي؟
نو ولې نه، زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره ښځینه که تظاهرات کې یا مثلا شور جوړ کې د دې کومه د هغه وخت چې د غږ واوري، کومه د هغه شنوایی وخت چې د مسجد د आवाज واوري، او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د صدرنجلې ده، د یو انجلې اولاد، د یو ښځې اولاد هم ده او په دې کې نارینه هم تعین ده. دغه انجلې د نارینه ځانو یا د سړیو لور هم ده، دې هم کولای شي چې زینا پښتواني وي او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی، په خبرو مشکل حلېږي. کچېره دی وغوړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راوځي طرفین ته هم به بنظمي وي، هم دا چې دغه غږ به زمونږ سم خون شي. هر مشکل په خبرو، په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفه دارنګه سنگیری دا مکو هوای دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کړي، خو ول نش کول نارینه کولای شي لار شي هغه تظاهرات کې دي، نه چې څه دي تظاهرات کې هغه کنارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینو دي. دا یو حل لار کې دي لشي کولای شي خپل نارینه الکان پرینو دي مکاتب ته، او چې تر انجلې نشي کولای نه کولا شي الکان هم حق نه لري. زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښی نو یو نارینه به پوښی. کچېری یو انجلې تاسو سره یا تعلیم یافته هغه سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کې او د انجونو لپاره زمينه د تحصیل مساید کې. ځکه موږ په افغانستان کې دا یو سنتي ټولنه ده، منګه نارینه ګان ننګ کوي چې ډاکټران ته لاشي، نارینه ډاکټران ته ځي نوړي، اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولای شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکټر ته نوړي وای منګه مشکل لري، نارینه والی زمونږ ځمائنه کوي، اما
کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي په دې کې ننګونې رامنځته کړي دا پیغور دی د هغه د دغه دی اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب ته که چیرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو کولی شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي تنه پونجونو باندې د ما مخکې هم وویلې چې په افغانستان کې مخکې هم د پونجونو په مکاتبو کې ښځینه استادان تدریس کاو آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې بې اجابه د کور نه وځي بل ایجاب پاتې شي دا د کورنۍ مسؤلیت دی ایجاب خو د یو نجلۍ که د کوره راوځي یا ښځینه د کوره راوځي هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي ښوونځی کې بیا موږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي جاب واغوندئ هېڅ امکان نه لري نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هېوادوالو نه د ټولو پلرونو نه ورونو نه هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي لاس په کار شي او د کوزه د حق نه دفاع وکړي او د تعلیم د ټولو حق دی.
همدرد صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم، یو راپور ته به اشاره وکم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي 100,000 څخه تر 900,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، دې د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په ځینې شرایطو کې د قرارو یومینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې چې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي، یو په یو بهانه نه په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې څخه موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې موږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه نور فشارو تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، زیاتره چې د دولت د خوا کورونه دي ته ورکول شوی دی، دوی په زوره د کورو څخه ایستل کېږي. که هغه اقتصادي ستونزه هر څونه ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کېږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کېږي. دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي، زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنې تاسو خپله یعنې داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي او استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغه سل نور بهانې نور ستونزې منځته راوړي چې ښځې په ټولنې کې کمرنګه شي. دوی هم دغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي.
اصولي صاحب، په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري؟
نو داسې ده چې اوس که موږ ښځو ته ووایو، که څه هم موږ تاسو پوهېږو چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. او که موږ ورته دا ووایو ښځو ته چې دوی باید وایرېږي، چې داسې دی چې د طالبانو څخه سړی هر نه توقع لري، شاید دوی د خشونت سره مخامخ دی، شاید د تړتال او دا شیان دي. زه دا نظر نه شم ورکولی، یوازنی زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دي وکړي دغه زموږ نارینه دي، دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والي د هر ولایت والي سره دې په مسلطه میز توګه کښېني
او دوی ته وګورئ چې دا جوابونه ما به سر نوښته کوي استاد ویني چې په افغانستان کې حالات چې مکتبونه او ورنور شي دي باسوادي وي دومره ځوان سوځول وجل کې وجل پد پرې کول لاس پرې کول دا ګرده د ژوند اساس اقتصادي دا ګرده چې کېدی دغه یوازنی عامل بدبختي غریبي نادانی جهالت و چې شي به د دې چې ژوند به ترې خو ځان ته به ور وځل دا خو مشتاسي او د رادیو د تلویزیون د ریس چې دې پېښې دي دا ګرده یوازنی منبع اقتصاد او جهالت دی نو طالبان دې لطف وکړي دا ایجاب موش خو ایجاب به ایجاب نه ګرځیدلې او نه به وګرځید موش خپل دین خپل وجدان اجازه نه ورکي هیڅ طالبان ته اجازه نسته چې دا خبره موږ ته وکړي دا د شرم ځای دی اوس ستانګځای څه لورې تحصیل کړي ا په خو موږ اشرار سایبان چې هغه چې هم رالی ګډ اولادونه په خارج کړو او اوس په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي دی هم دغه چې خپل اولادونه په لندن فرانسې نو ولې یې مسلمانته وایي زه مسلمان یم نو تاسو خپل اولاد د تحصیل کې وځئ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنوي او څار دې په ګریوان کې د مسلمان عمل کو درس نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې شي دا خو د دې جامعه د پاره یو بلا دی موږ چې په کلش کله په دغه ور کې سوځو وطن کې لته جهل او نادانی دي کله موږ مملکت با سواد وایي موږ داسې نه کېدو او دغه حسد حتی نه سر ده چې هر با سواد انسان چې سړی امر ور باندې وکړي البته با سواد چې هم علم ولري او دانش او عمل هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وځي خپل لاره خپل د خپل علمیات په اساس تاکي خپل سرنوشت خپل تاکي بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دي زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې نو دا خنډ هم پسې بدبخته کیږي نورم پسې بدبخته پدې بدبخته کې دی به هم پکې غرق داسې خو نه دی چې یو ځې شي چې بس کورنی بدبخته سره د اقتصاد له نشته چې فکر کوم معلمینو د خپل معلمینو له هغه خبر باور وکړي چې یو کور په شپږ تر افغاني کرایې نور او استاد له سانسو و زره افغاني ماش دلوبې نړۍ به کار او سپای مسو پر کور کې نه وره دا شپږ تر افغاني او زره افغاني دی هغه د کور مسرف پر امر د کور کرایې په ورکول هغه څه چې په دې مېش کې دوه زره ورته په بل مېش دا غسی په سلو شکوې جوړه نو اوس باغ څنګه کوي د مسلمانان دي حضرت محمد کدی د اسلام پیروي کې حضرت محمد یو ورځ روزه نیولې و او بشي حضرت عمر یو وش کې انګور وتر او یا رسول الله دغه د واخ روزه کې ماته په دغه وخت کې سوالګر را لې حضرت محمد دا وش کې انګور ورکې درې واره دا مسله تکرار شو اخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول الله دغه زده انګور تاسو هم چې روزه نه ماته تاغه ته او لا غو ضرورت لري تر ما هغه حد کدی دې زده نو تاسو خپل اولاد تعلیم ورکو تاسو ته دین پیداواني است غوري وي چې موږ اسلام راو نو په ایجاب نو لطفو کې خلک ما وشي دا خون وشل دي یو څه وجه خو دې نه چې ته ټوپک واخلې ولا دا خون وشل دي چې تاسو ګرځې شوزو
دا هغه حق او دین وشي ډیر مننه اصولي صاحب سلامات اوسي د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی اوریدونکو زموږ له دروس رومل منولې محمدرد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیر مننه چې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
جوان ستامونا ما سر مغشو ستا دیغمونا دادو بیدار